السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم نن چهارشنبه 1404 هجری المریز کال دی لندی یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر 19 ده. پیل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر 19 چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9 بجو جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون سباندې 2500 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه پرانستي استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې حق افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هیواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سنهوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سه شنبه د دسمبر په 9 په یو خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. غزیات کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوګدي دوستان او داسې گاونډیان دي چې له بل څخه ځان نشي بیلولای. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکېچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي که چیرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو ده چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې لخوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هېواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې که چیرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هېواد کې له شپېتو څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات می قبول کئ کدر من او خوژو زکان کو زبرشتان غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرق لاس ومن دنن برزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوژو زکان کې بل تر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمعې پم پتن وی درنه او بلری زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستی نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوژو زکان کې د لوست تر پای پر رسالتیا وکړي او یو څه تکري خوشحال کله لیست کن کو مکل دینه چیز است تاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درنو ز کن کو نه هیل لرم تر سو د لوست پیل په شبو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانو سره نوٹ کړئ نو خوشحال کله لیست کن کو راز تاسو د لوست پر نور باندې اسم راز تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده کتاب صفه لای ول سیمه څخه پیل به تر بیا کلاس سیمه سپی پرې خوشحال کله درمن ز کن کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی نمړی شمالي او سویلي نیمکره دویم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزربلتونه او تلول بلتونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ ځکه کوم تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال کون کو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لمړی شمالي او سیملی نیمه کوري پیښینو چې شمالي او سیملی نیمه کوري ستوي او له دې څخه زموږ تاسو هدف سدي خوشحال درنو زكون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کوري کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو زكون کو د ازمکې نیمه کوري دغه جوړښت ته متوجي او سې جو هغه ته په زیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ازمکې کوره چې د خپل د استواره کشف په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د پخپله د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو په لاندې خلاص انډول سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچه د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دی له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچه د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې همدارنګه درونه خو ځکه کون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچه کې ژوند سره سره همدارنګه درنو خوشو زکون کو کچیر موږ تاسو سویلین مکوریته نظر واچو سویلین مکوریته فکر وکړو په سویلین مکوری کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبی نیمه کره په نامه سره یادیږي د سمندرونو د مثالونو څخه کچیر موږ تاسو وایي درنو زکون کو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکه کون کو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونه نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې وچینه ولیدا نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي ترنو خو ځکه کوم کو چیرې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي او سیږي دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره پناه شوی دی چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمه کره چې د پخپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوی ده نو تاسو کولی شئ چې په وځي ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خو ځکه ځکون کوم راساسو فنن ورزلوست کې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ راساسو هدف سدي خو ځو درنو ځکون کو آی په هیجی انړي په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کوو کچیر یې درنو ځکون کوم راساسو د زمکی کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومات چې د زمکه په خپل د استواره کشف په واسطه سره زمکه لختیز نه لویدیز ته پر دو برابر برخو باندې تقسیم شوی ده چې شمالي برخه ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شمالي برخه ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخه ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو چې دا د استوا کشه د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یادیږي نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د زمکه په سویل کې موقعیت لري نو دغه نیوي درجه چې دی دغه درجه چې دی د ارض البلدونو پای د زمکه د قطبونو ورستی برخه تشکیلوي چې دغه د زمکه د قطبونو په ورستی برخه په نامه سره یادیږي موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زمکه شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل پنځوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځوي درجو کې موقعیت لري همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي ترنو خوښو زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونو د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د زمکي په سویل په محور کې نو ورستی نه چې د ارض البلد یې سیویلی نیوی درجه دی یا هم جنوبی نیوی درجه دی د دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دی چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داس ویلې سو چې دغه ارض البلدونه چې دی د زمکی سیویلی نیمه قطبونه یې مرتبه په نشه کړی دی او د زمکی جنوبی نیمه قطبونه یې مرتبه تاسو ته تشخیص کړی دی په نشه کړی همدارنګه درنو سکون کوم چې تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره عبارت لسی څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري خو ژو درنو زده کوونکو د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو چې یو نیمه په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایرې په نامه سره یادیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ په تر درجو کې موقعیت لري او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو چې د انټارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ په تو درجو کې موقعیت لري ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولولو چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی ترنو زده کوونکو کچې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستی نقطې د سویلي قطب له ورستی نقطې سره ونښلو هغه دوه نقطې یو د بل سره یو ځای کو نو دا هغه کرښې چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا د خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شی لور ته څرګندیږي دا یو پر دوه درویش درجه په بیا اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراد تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراد تاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو همدارنګه درنو خو زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه ته وایي اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید د ارض البلدونو په باره کې اوریدلي او ارض البلدونو موضوع چې ډیر ساده او اسانه ده په خپل ارض البلدونو چې دي درنو خو زده کوونکو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال راګرځیدل یا هم د سوال زست تاسو څخه کوم ایو په هیڅ چې ارض البلدونو دایره څه شي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی دي راځو درنو زده کوونکو ارض البلدونو پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي ارض البلدونو دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دي کو دغه دایری چې په خپل د استوا کښې دي چې دغه کښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کورې پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کښې سره موازی د ختیځ لویدیز لوري ولري هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو دې ته موږ او تاسو چې ویلی سو ارض البلدونه ویلی سو همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي یعنی په عمود شکل سره دی په اتل البلد باندې وارد دي همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوی درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل د چې په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو د ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې لازم راستا سودم دریس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده خو دغه ارض البلدان چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی یو نیوی شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري نو ارض البلدان لیلی دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې رزمه کې کره پر دوه مساوي برخو باندې بشه د چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارض البلدان تر پورو ډیر کوچنی دایره د شمالي او جنوبي بی دایری دی چې اوږدوالی صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ټول بلدونه پیژنو چې ټول بلد څه ته وایي او د ټول بلد څخه زموږ تاسو هدف څه دی خو ژاو ګلالي زده کوونکو ټول بلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې موږ تاسو لیدلې سو چې هغه د هغه په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغواړو هغه موږ تاسو کولای سو پیدا کړو دغه کښې د ټول بلد او ارض البلد کښې دي چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي همدارنګه ټول بلدونه چې دي درنو زده کوونکو تولول بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته سنیو باندې وشل کیږي دغه د کیکی چې موږ تاسو داسې وویشو د تولول بلد کرشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د وخت او پیر موږ تاسو ته په نقشه کې وي نو په نقشه کې تولول بلد او ارض البلد د کرشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي نو د دې څخه موږ تاسو په ملمداره توګه سره زده کولای شو چې په خپله تولول بلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته سنیو باندې وشت سوی ده د دوغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو نو درنو خوښ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپیژندلې همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو وپیژندل ارض البلدونه مو وپیژندل او طول البلدونه مو وپیژندل اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی دویمه پوښتنه سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري دریمه پوښتنه د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به هم دغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو وګړو لې سکون کو سپریش نا غو فارت ټول ته شرق لاس فهم ته اتم ټول کی جغرافیه مضمون دویم لوستم له من دین چې تاسو ټول قدر منو وګړو لې سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع په مو پتن می درنو سکون کو تاسو سم راست تاسو د نن ورځې لوست دویم لوست نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټول سره زده کړی او سری او نو لوست آماده کی ولر قدر منو وګړو لې سکون کو سم راست تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه جهیلونو په حق ده کتاب سپال او مینه پیل بیتر دوله سمی سپی پری همچنان کدر من اوگلالی از دکون کوز مرز تاسو دنن رزی در سی احتاب یا مهاغ موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله لمره سندونه دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له سپوهیش دا هغه دوی مهم موضوع کنی دی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو او په حق له بای بشپر معلومات تر لاسه کرو نستاسو دا طولو کدر من اوگلالی از دکون کو دا پرت و جاو دکت په هیله ما هیله دا چی دلوست پای پر رس را ملتیا وکری او یرس از دکری خوشو گلالی از دکون کو دلوست پای پشی بو که لمره مجاو تاسو دا اروپا دا لوی وچی دا سندونو پا حق معلومات لست راو کدر من از دکون کو لکه سرنگسی مجاو تاسو طول بخیجو دا اروپا لوی وچی یو لحو گلوی وچی لجملو سخشمری بلل کیږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي. او همچنان درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بله سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې امله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بیدي درنو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ او تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی وچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه سته، هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړوبولو او بیړیو چډولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړوبولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات شوي دي. نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلی دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو، چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په دریو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سر لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د دریو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونچتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یو سلوکوریا یو برخه ده، چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لویې وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د چانس په خلیج کې تیریږي. یعنې د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په چانس خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 344 کیلومتره مربع دی، یا هم 344 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنې دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلینډ هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنې که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نومونه راوستلي دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړدي په نښه کړی دي، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپید سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 9 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاوګل لیست د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په حقله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سی او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حقله معلومات لاسته راوړو. موږ وګل لیست د کونکو دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې واوسیږي او په منځ کې اوبه واوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنې څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وایو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوي وي، د څلورو خواو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي. یعنې هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو، د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی، چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونو سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر جنوب کی دی او پایی جان دی، چې پایی جان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالی ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او هم سنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سراتي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړئ. پنځم، د متدلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګوي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواب غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو ز برشنا غ فاری و زلبی هم تاس تول تشرا کلاس می ما تنه هم تول کی جغرافیا مزمن و یم دوستا قدر من سکون کو ز مرستا سو د نن ورځی درسی موضوع د کنگو حوزه الوند د شی پتیرو لستون کی مر تاس سو د افریقا د لوی وچی د موقعیت طبیعی جغرافیا او سندونه په حق لول وستل. نن ورځ مر تاس سو د تیر ورځی با باقی بعد مطابق د کنگو حوزه په الوند د نایجر یا سیند، د زمبی سیند، د سنگا سیند او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پورې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه پخپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي، چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویې وچې دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 500 مترو ته رسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګللی زده کوونکو د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویې وچې کې په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی درنو زده کوونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندرګي کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې یې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي، چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبې سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبې سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو، چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبې سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویې وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 1,200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوړ مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دي کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي چې یو پهخپله نیل سیند دی د کانګو حوزه ده د نایجر سیند دی د زمبې سیند دی همچنان د سینګال سیند دی یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې کې زیات دی زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنۍ اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنې او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي یعنی یو ډول سپان دی سپې لري خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په هکله ولوستله هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي واوسئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په هکله ولولو دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي چې موږ تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي خو ژو قدرمنو زده کوونکو جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه واوسېږي او منځ کې اوبه واوسېږي دې ته جهیل ویل کېږي نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکښې کې موجود دي چې د افریقا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه پخپله د ویکټوریا جهیل دی او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بېلوونکې پوله یې هم سرحد یې جوړ کړی دی دا جهیل یې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي د همچنان درنو زده کوونکو د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي چې د بوتسوانا په هیواد کې دی د جهیلونو له اوبو څخه د دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي چې له هغو له جملو څخه یو پخپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي یعنی هغه د وخت وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدلې شي مالګه یې رسوب کوي او دوی اوبه خوند چې دي مالګین کېږي همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي یعنی هغه کرونده یا هم کرنیزې ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي د دې ترڅنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښتمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله چې د ویکټوریا جهیل دی چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ یې بېلوونکي سرحد جوړ کړی دی او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي همچنان درنو زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو افریقا لویې وچه یو له هغو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري بلکې د دې تر څنګ جهیلونه سمندرګي او خلیجونه هم پکښې کې شتون لري چې نن ورځې موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودو اوریدونکو له امله څخه زیات شمیر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري درنو ځکونه، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي، همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو، بهیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، یو په خپله مدیترانې سمندرګي دي، بل احمر سمندرګي. مدیترانۍ سمندرګي د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانۍ سمندرګي موجود دي چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2 میلیارد 9,65,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتې دي او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هېواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا کې مدیترانۍ اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دي. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانۍ سمندرګي سویل سره نښتې دي او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتې دي چې د دې اوږدوالي 3,83,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او همچنان د مدیترانۍ سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو، کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبیز سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو بدرانه حضور کې درېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات قبول کی قدر منو خپل ریس کون کو زای برښنا هم خو ریو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص پایم درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا. خلای د چې تاسو ټول قدر منو خپل ریس کون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتنوي درنو زده کون کو تاسو زما لوستا سودنن رزي لوست پنځم لوستي. نو خلای د چې تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه وم ترز کړو او سړي خو دنن رزي د لوست په پېټ بشو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر من ځکون کې باید خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. تر نو قدر من ځکون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي ځکونکو د پراته او جو د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلوري زده کوونکو، البته د یادونه ور دي زموږ استاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 15 صفحې نه پیل کیږي، بیا تر 25 صفحې پورې. خو ګلوري زده کوونکو، اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. د چې زموږ استاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه ده. نو موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ زده کوونکو، جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویلی شو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوجي کوم جوړښت دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړې ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوې دي، چې د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې جلګې، دشتې او نور بېلابېل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوې دي، یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده، چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه، دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقات د الارضایي او پراخو فعالیتونو له امله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمن زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي، چې په کوانترا کې ری ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملی باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه فراه، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګې سوي دي، چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري، چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات ورسول. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په حق معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هام آف سویل ویدیسته د 259 متره دی، خو ډیره لوړه څوکه چې بیا د دې د هغه په خپله د هندوکش څوکه ده چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سو دی، او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1250 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کسیار له سند له لویدیځ څخه 250 مترو په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کېږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د آمو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی، دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، فرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران دشتې، چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې دره کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمنه ګلالۍ زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پورې او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمو کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته وړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بېلابېلو دورو کې رامنځته سوي دي، چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلي دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بېلابېلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنې پیل سوي ده، چې د یو هیواد د یوې سیمې بېلابېلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ او تاسو ته برکړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو، چې د دې ترڅنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ او تاسو ولوستی، چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل ول، لوړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وی چې دا ټول طبقات د الارزاری د پراخو پالیتونو له عمل څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل، او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلوده. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستل کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستئ چې په هغه کې مو درې لویې حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې پخپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یادېدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنی څه شی دی، یعنی جیولوجي څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریک کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوه سي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځیز داخلي